سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مخام شپږ بجې شوي خبري مجلې ته مو ظفر دسیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. مجله به په خبرونو پیل کړو. د اروپا د پارلمان مشروي طالبان خزل مخې لري کوي او اروپایي ټولنه غواړي چې افغاني میرمنې پرمختګ وکړي. روبرتا میت سولا پرون په ټویټر لیکلي چې د افغان میرمنو حقونه په چټکۍ تر پښو لاندې کیږي او سختې تر فشار لاندې دي. د اروپا د پارلمان مشر پر طالبانو نیوکه وکړه چې له شپږم ټولګي ورپور ته د نجونو د ښوونځیو مخه نیولې ده. تر 15 میاشتې ډېر وخت کیږي چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې د نجونو منځنۍ ښوونځي او لیسې بندې دي. په تیرو اتو میاشتو کې په ترافیکي پیښو کې شاوخوا اویا تنه مړه شوي دي. د بختر خبري اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی د ترافیکي مسؤلینو له قوله ویلي دي چې شاوخوا زر تنه نور په دې پیښو کې زخمیان شوي دي. د ډیرو دغو پیښو علت د سړکونو خرابوالی او بې احتیاطي ښودل شوې ده. د انډونیزیا چارواکو نن د نومبر په 28مه ویل د وړمې ورځې خونړۍ زلزله کې د وژل شوو کسانو شمیر 252 تنو ته لوړ شوی دی. په دې زلزله کې لږ تر لږه 300 تنه ټپیان شوي دي او 130 نور ندرک دي. ژغورونکو د ژوندیو ژغورلو عملیاتو ته دوام ورکړی دی. دغې زلزلې څه باندې 1000 کسان بې کوره کړي دي. دا زلزله چې د ریختر په کچه 15.1 درجه وه مرکز یې د پلازمینې جاکارتا په 4.1 کیلومترۍ سویل ختیځ کې خودل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال د افغانستان په سویل او سویل ختیځ کې د ویجاړوونکي زلزلې سربیره زیاتره آسیایي هیوادونه د طبي پیښو شاهدان وه. دا 2023 مونیخ نړیوال امنیتي او نظامی کانفرنس د روسیې رسمي پلاوی نور بلل کیږي. د خبره آلمانی ډیپلوماټ او د مونیخ کانفرنس مشر کریسټو هوسکن پرون په ټویټ کې کړی ده. هغه لیکلی دی موږ په دوی یعنی روسانو ته د پروپاګاندا لپاره داسې یو پلیټ فارم ورنکړو. د مونیخ نړیوال نظامی او امنیتي کانفرنس چې د نړیوالو مسایلو د بحث لپاره یو مخکښ فورم دی دا 2023 کال د فبروري په 12مه پیلېږي او تر 19مه پایترسیګي د تری فبروري راهیسې چې روسیه پر اوکراین برید کړی د لودوسو هیوادونو پر روسیې بندیزونو ته مخه کړی ده. او د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام د لوبو په لړ کې د شپه د ډنمارک او ټونس د لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. تر اوسه په لوبه کې کومې لوبډلې ګول نه دی وهلی. دا نن درېمه لوبه د شپې په 8:30 بجو د مکسیکو پولند او څلورمه لوبه د شپې په 10:00 بجو د فرانسې او استرالیا ترمنځ په پام کې ده. د نن په لومړۍ لوبه کې عربستان سعودي ارجنټاین ته 2-1 ماتې ورکړه. د ارجنټاین نامتو ستوري لیون میسي د لوبې په 10مه دقیقه کې لومړی ګول وه خو د دوهمې نیمایي په 40مه او 53مه دقیقه کې عربستان سعودي دوه ګولونه وهل او تر پای خپل برلاسي وساتله. تاسو لازم دی راډیو نه خبرونه اوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. اروپای پارلمان مشروای په افغانستان کې د خوځو حقونو ورستر بل لګو خسر مخته او راتلونکي هم نڅرګندې. خو په جواب کې طالب چارواکو ویلي دي د اسلامي اصولو بلی کول د بشري حقونو د نقص په معنا نه ده. وګورئ نه خبرونه کې په ډېر درته راکولرو. نن د افغانستان په سړو سیمو کې د خوندزیو آزموینه پیل شوې دي. خو هغه جوړ چې لزده کړې برخې دی وای نه نور ته ډېره سخته ورځ.
امروز روز است که در تمام
نن چې د خوانځي او کلنۍ آزموینه پایل شوې زما او د ټولګیوالو لپاره مې خپکون کیږي.
د غزنی اوسیدونکو وایي چې د کندهار او غزنی ترمنځ سرک ورغول شي دا به لوی لاسته راوړنه.
که جوړ ساتي خو بده خوشاله دي زوی زیاره ده.
د ایران په ساحل کې د هغه کښتۍ د یونان په ساحل کې د هغه کښتۍ د ډوبېدو ویل شوې دي چې مهاجرو هڅه کوله د هغې لارې اروپایي هېوادونو ته لاړ شي. موږ په مجله کې د دې مهاجرینو په اړه درته راپور لرو. د فوټبال په ویلز لوبډله کې یو لوبغاړی د لایبیلیا د ولسمشر زوی دی. دا شوې دا لوبغاړی څوک دی ولې سره له دې چې پلار یې ولسمشر دی او دا فوټبال کوي نن مجله کې درته وایو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا بیا هم ستړي مشي. د اروپای پارلمان مشره وایي په افغانستان کې د ښځو حقونه ورځ تر بلې لږ وخت سره مخ دي او راتلونکی هم نه څرګند دی. نوموړي پرون د اروپای پارلمان د عمومي غونډې په پرانیسته کې وویل په افغانستان کې تر اوسه هم جنې منځنۍ ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي او طالبان هڅه کوي چې ښځې وروسته پاتې شي. اخوا بیا د ښځو د حقونو فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره د عملي ګامونه واخلي. چو زیات امید ظاهر ملنور
د اروپای پارلمان مشروای په افغانستان کې د نجونو خوځو ژوند پټه په ولاړ دی. روبرتا میتسولا پروند د اروپای پارلمان د عمومي غونډې په پرانیسته کې ویلي د کابل سقوط 15 میاشتې وروسته خځې مخ په زیاتیدونکو توګه له ټولنیزو او عامه چارو ایستل کیږي او عمومي ځایونو ته د تلو مخه نیول کیږي. نوموړي په افغانستان کې د نجونو منځنۍ ښوونځیو بندېدو ته هم اشاره کړې او زیاتوي طالبان هڅه کوي چې ښځې وروسته پاتې وي.
د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره لژمنو سره سره د کلونو پرمختګ شاته روان دی. د اروپا پارلمان د افغانستان خلکو ته ژمن دی نه پر غو واکمن شوی ته. طالبان غواړي چې ښځې وروسته پاتې وي خو موږ غواړو چې هغوی پرمختګ وکړي. سوچ یې په ټولنه کې خپل مناسب ځای ترلاسه نه کړي موږ به د غږ پورته کولو ته دوام ورکړو.
د اروپای پارلمان مشروای په افغانستان کې د خوځو حقونو ورستر بلې لګواخ سره مخ دی او راتلونکي هم نات سرګند دی. خو طالبان بیا دا خبره نه مني او وایاندې زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې تاسو سنشت چې وخی د چا حق نقص شوی دی.
د اسلامي امارت له خوانه سره وانه کوم برخه کسي تر سره رسیدګینه د سولې رسیدګي وسی بل داسې هیواد قوانين عملي کول یا اسلامي قوانين په ټولنه کې پلي کول دا د چا د حقوق نقض نه.
طالب چارواکي داسې مهال د قوانینو د عملي کېدو خبره کوي چې تر اوسه د خپل اوسنی رژیم لپاره هیڅ ډول قانون نه دی اعلان کړی. تر خوای طالبانو د خوځو د حقونو هغه فعالان هم نیولي چې د قانون پوهانو له انده په مشروع ډول د خپل حقونو د خوندیتوب لپاره غک پورته کړي. د فعالانو ظریفه یعقوبی د حقي خور او علي عزیزي په ګډون یو شمیر لا هم د طالبانو په بند کې دي. د سیشن وی پورز د افغانستان لپاره د امریکا شارز دافیر کرنډیکر هم په خپل ټویټر باندې یو ځل بیا د طالبانو له بند د ظریفه یعقوبی او د حقي د همکارانو د ازادي غوښتنه وکړه. وای هغه خزي چې د خپل حقونو په اړه غک پورته کوي افغانستان ته زیان نه رسوي بلکې برعکس خپل سرنیونې د افغانستان صوبات ته زیان رسوي او په هیڅ ډول سولې ځامل نه دی. په ورته وخت کې د خزو د حقونو یو فعال چې اوس هم افغانستان کې د ونه غوړي نوم یې پر راپور کې خبر شي ازادي رادیو ته وویل نړیواله ټولنه باید د خبرو پر ځای د افغانچونو او خزو د حقونو د خوندیتوب لپاره عملی ګامونه واخلي.
اوس په افغانستان کې انجونی حق نه لري چې باید تعلیم وکړي. د خپل هغه تک را تک ګرځیدل حق نه لري چې خپل کورنۍ سره وګرځي. د تعلیم د ښه خدماتو حق نه لري چې د چانه وغوښتي او هغه درخواست وکړي. تاسو مکلف یې چې خلکو سره مرسته وکړي.
د طالبان اوسنی رژیم داسې مهال د نجونو او ښځو د حقونو په نقص تورن دی چې دوی د نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه په کور دننه او نړیواله کچه غوښتنې نه یوازې دا چې په پام کې نه دي نیولي بلکې ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه لا زیاتوي. له نوي بندیزونو یې خالي حمامونو تفریحي پارکونو او لوبغالو ته د ښځو د ورتګ مخنیوی د یادونې دي.
و موریدل چې د اروپا پارلمان مشر ویلی په افغانستان کې د خزو حقونه ورستر بلی لګ وخت سره مخ دی او راتلونکي هم ناڅرګند دي. له دې سره جوخت د سر صلیب نړیواله کمیټې ویلي دي پر روان ژمی کې افغانان له سختو کړاوونو سره مخ دي. د سر صلیب نړیواله کمیټې په خپل یو تازه ټویټ کې لیکلي دي د افغانستان نیمه نفوس چې د دغه کمیټې په خبره 40 میلیون خلک کیږي د خړو د خوندیتوب د نه خوندیتوب له جدي وضعیت سره مخامخ دي او اوس ژمی د میلیونو کسانو ژوند نور هم کوخی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې خلک له بې وسلۍ او ناسم اقتصادي وضعیت سره مخ دي. چې زیات په دې راپور کې
د سهار نتر مخامه پوری کډیر کارو کوي هغه بسل
یا دوه دیش کلن محمد حارث چې د کابل اوسیدونکو دی وای که څه هم اقتصادي ستونزې زیات دي خو د ژمي پر رسیدو لپس زیات شي. دی وای هر سهار د کار په لټه کې لکور وزي خو مخام نه هلی کوټه ستنیږي.
ژمی را ورسېدو ورسره ډېر مشکلات مو درلوده خو اوس دوه چنده شو. همدا اوس سړی وزي له کور نه د کار لپاره د سهار نه تر ماښامه پورې که ډېر کار وکوي هغه به سل یا 200 افغانۍ وي. په هغه کې بس وکوي د ماشومانو لپاره دوا به واخلي، لرګي به واخلي، زغال به واخلي، څه به واخلي.
د دې ښار بل اوسیدونکو محمد انعام چې د کار په لټه کې له کوره راوتلی وای د ژمی راتګ سخت ورخطا کړی او حیران دی چې څه بکوي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
مردم کلی باور
ټول خلک بے روزگار دي. موږ هم غواړو چې یو ښه کار ولرو، بچیو ته یو مړی ډوډۍ پیدا کړو، او غواړو چې دلته امنیت وي، خوشحاله ژوند ولرو.
دوی له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې پر روان ژمي کې له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بیکاري خپل اوج ته رسیدلې ده. د لومړنیو خوراکي موادو بیې لوړې شوې او بېوزله کسان یې د اخیستلو توان نه لري. د ژمي راتک د بېوزله افغانانو کورنیو لپاره بله ستره ننګونه بلل کېږي چې ښایي له سختو کړاوونو سره پکې مخ شي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي دي پر روان ژمي کې د ژوندي پاتې کېدو لپاره افغانان له سختو کړاوونو سره مخ دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل یو تازه ټویټ کې لیکلي، د افغانستان نیمایي نفوس چې د دغې کمیټې په خبره 40 میلیونه خلک کېږي، د خوړو د خوندیتوب له وجې له جدي وضعیت سره مخ دي او اوس ژمی د میلیونو کسانو ژوند نور هم ګواښي. یادې کمیټې ویلي چې د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره نړیوال ملاتړ ته بیړنۍ اړتیا ده. په ورته وخت کې د دغه کمیټې عملیاتي مشر مارټین شوب چې تازه افغانستان ته سفر کړی، په خپل ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې د لومړنیو توکو بیې لوړې شوې او دې مسالې د ډیرو خلکو ته گزاره ګرانه کړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت وړاندې تر دې د افغانستان بشري وضعیت تر ډیره بریده بد نه دی بللی، خو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ د دې هیواد نږدې 40 میلیونه نفوس څخه یې سم نیمایي خوړو له شدید کمک سره مخ دي. لدی وړاندې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA خبرداري ورکړی وو چې ناوی په سلو کې افغانان پر راتلونکي ژمي کې د کورونو د ګرمولو لپاره سونتوکي نه لري. دغه ادارې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي کوونکي ادارې اوچا په حواله ویلی وو چې راتلونکي ژمي به ډیر سوړ وي او په داسې یو حالت کې به په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت لا پسې سخت شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم د افغانستان یوې مسلې ته تم شو. په سړو سیمو کې د ښوونځیو د کلنیو ازموینو په پیل سره سم یو شمېر نجونې چې د طالبان لخوا ښوونځیو ته له تلو راګرځول شوي دي وایي له دې امله چې سږ کال هم له زده کړو محرومې شوي دي خفه دي. دوی ازادي راډیو ته ویلي هیلې لرله چې دوی هم ازموینې ورکړي او لوړو ټولګیو ته بریالی شي، خو طالبانو ترې د حق اخیستی دی. د لیندې نمرۍ په سړو سیمو کې د کلنۍ ازموینو د پیل ورسته جزئیات په دې راپور کې وارو.
محدثه زامینی د 12 ټولګیز د کوون کېده، خو کله چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شوي هغه ته اجازه نه ورکړي چې خونځي ته ولاړ شي. هسې مهال چې د افغانستان په سړو سیمو کې کلنۍ ازموینې پیل شوې، نوموړي ازادي راډیو ته وویل دا ورته ډیره سخته ده چې خونځي ته نشي تلی او ازموینه کې هم ګډون نشي کولای.
نن
چې د ښوونځیو کلنۍ ازموینې پیل شوې، زما او د ټولګیوالو لپاره مې خفه کوونکې وي. که طالبانو اجازه رانه کړه چې موږ ښوونځي ته ولاړ شو او خپلو هیلو ته ورسې سیګو، راته به ډیر سخت وي. مخکینیو کلونو کې به ډیرې خوښي وو چې پرمختګ مو کاوه، مګر سږ کال موږ ته ښوونځیو ته د تګ اجازه رانه کړل شوه.
دی ولسم ټولګي زده کوونکي هنا هم ورته کیسه لري.
زه هله کنه په مکتب کې آزموینه پیل شوې دي، خو په تاسو سره چې د انجنونو مکتب اوس هم تړلې دي او دا تیر مې اسکاونټ کې دي چې موږ له خپل سرنوشت خپاتې یو. خو په دې برخه کې نړیواله ټولنه هم کوم کار نه دی کړی.
د دې دوه انجنونو په ګډون لزګونه زر نور هم شته چې په افغانستان کې طالبانو له نامعلوم برخلیک سره مخ کړي دي. د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د سیشن وی پورس د 1400 کال د لیندې په لومړۍ نیټه په سړو سیمو کې د خونځیو کلنۍ ازموینې پیل شوې، خو لا هم لږ په ګبدولګي پورته انجنونی خونځیو ته د تلو اجازه نه لري. هڅه مو کړه چې په دې اړه د طالبانو د پهنې وزارت ویان نظر واخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره بریالي نه شو. مګر مو دا وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ترکیه کې رسنیو ته ویلي وو د انجنونو د خونځیو په پرانیستو کار روان دی او ډیر ژر به دا سونځ حل شي. وقتی طالبان له بیا ځلی رسیدو وروسته دوی لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو په ګډون پنجونو او ښځو نور سخت بندیزونه لګولي. د طالبانو دی بندیزونه په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه درلودل، خو ښکاري چې دیني وکولا د طالبانو په پریکړو کوم اغیز نه دی کړی. خو له دې ټولو سره سره لشپږم ټولګي پورته هغه جونې چې له ښوونځیو راګرځول شوي، له نړیوالې ټولنې غواړي چې په طالبانو فشار زیات کړي څو د دوی ښوونځي پرانیسي.
د یونان ساحلي ساتونکي کرپټ ټاپو ته نږدې د هغو په سلګونو غیر قانوني کډوالو ته ژغورلو هڅه کوي چې د کب نیونې په یوه کوچنۍ کښتۍ کې سپاره او د توپنی څپو له امله د ډوبېدو له خطر سره مخ ده. تفصیل به په راپور کې وره.
د یونان د ساحلي ساتونکو د ځواکې وی ویان د فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې ساحلي ساتونکو هڅه کوي هغه کډوال وژغوري چې د کب نیونې په یوه کښتۍ کې سپاره دي او د کریت ټاپو په جنوب لویدیځ ساحل کې توندو بادونو را ایسار کړی دی. دغې ویاندې ویلي وروسته له هغې د دغو کډوالو چې شمېرې تر 1500 پورې رسېږي مرستې ته ور ودانګل چې د بیړنۍ مرستې زیګنال یې ترلاسه کړ. هغې زیاته کړه ساحلي ځواکونه چې په سیمه کې دي له لرې ویني چې یوه کوچنۍ کښتۍ سمندري توندو طوفانونو مخې ته کړې او دوی یې د ژغورنې عملیات د خرابې هوا له امله ځنډولي دي. د یونان ساحلي ځواک ویلي چې د دوشنبې په شپه یې د ژغورنې لپاره د خطر بیړنۍ زنګ ترلاسه کړه او زیاته کړه چې په سیمه کې نږدې بار وړونکو دو کښتیو او د ایټالیا دو کب نیونکو کښتیو ورته ویلي چې کولی شي خپلې مرستې ور ورسوي. د یونان چارواکي وایي د ایژن په سمندرګي کې د یونان د ساحلي ګارډ او د اروپا د پوله ساتیې ادارې فرونټکس د ګزمو د کښتیو له امله د کډوالو قاچاقبرانو په دې وروستیو کې د یونان د کریت ټاپو جنوب لور ته دغې اوږدې او خطرناکې لارې ته مخه کړې ده. د یونان د کډوالو د چارو وزیر ویلي چې 80% کډوال له ترکیې څخه مستقیم ایټالیا ته ځي. تېره میاشت یوه کوچنۍ بادي کښتۍ چې شاوخوا 95 کسان پکې سپاره وو د کټیرا ټاپو ته نږدې ډوبه شوه. په دې پیښه کې تر لږه 8 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او پاتې نور چې اکثریت د افغانستان، عراق او ایران وګړي وو د سختو عملیاتو په ترڅ کې د رسیو او د پیښې ځای ته نږدې دي او ساختماني کرین په وسیله وژغورل شول. یونان، ایټالیا او اسپانیا هغه هیوادونه دي چې له افریقا او منځني ختیځ څخه ډیر کډوال په اروپایي ټولنه کې د خوندیتوب او د یوې ښې راتلونکي لپاره ورڅخه کار اخلي. د یونان د ساحلي ګارډ په وینا د روان کال په لومړیو 8 میاشتو کې شاوخوا 1500 کسان ژغورلي، حال دا چې تیر کال په همدې موده کې د ژغورل شوو کسانو شمېر له 600 زیات و. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په روان کال کې د مدیترانې د سمندر له لارې د نږدې 2000 کډوالو مړینې او تري تم کېدل ثبت کړي دي.
د قطر له زرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
تیموتی وی چې په 2000 کال کې په نیویارک کې زیږیدلی د امریکا د فوټبال د ملي لوبډلې ځوان لوبغاړی دی چې پرون یې د 2022 کال په نړیوال جام کې خپل لومړنی ګول له ویلز سره په لوبه کې ووهه. تیموتی د لوبې د لومړۍ نیمایي په 26 دقیقه کې د کریستیان پولیشچ په پاس د هغو نندارچیانو په مخ کې ګول ووهه چې د پلار د لایبیریا اوسنی ولسمشر جورج وی هم پکې ناست و. وی یو ځل د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د کال د لوبغاړي په توګه هم غوره کړی وو او لومړنی افریقایي لوبغاړی دی چې د سرو زرو د توپ جایزه یې ګټلې. 55 کلن وی له 2013 کال راهیسې د لایبیریا ولسمشر دی او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له ګډون مخکې د مشرانو جرګې غړی وو. په پرونۍ لوبه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم د نندارچیانو په ډله کې د خپلې لوبډلې د مینوالو په کتار کې ناست و. د امریکا لوبډله د تیموتی د ګول په مټ بریالیتوب ته نږدې شوې وه، خو په 20 دقیقه کې واکر زمرمن د ویلز د لوبغاړي ګارت بیل پر وړاندې غیر ضروري فاول ووهه او په نتیجه کې پینالټي ورکړل شوه او لوبه یو مساوي شوه. تیموتی وی له ای اس پی این شبکې سره په مرکه کې چې اسوسییټډ پرس خبري اژانس خبره کړې وویل د دې ګول په وهلو سره دای خپل لوی ارمان ته ورسید.
I don't know, so you feel good at the same time you feel bad to not get the win.
نو په هیګم له یو خوا سره خې احساس لري او بل خوا بد احساس چې ولې مو دا لوبه ونه غټله. خو ډیر خون یو کړو چې ما په لومړي ځل په نړیوال جام کې خپل لومړی ګول ووه او خوب مې په حقیقت بدل شو. خدا خوب به نور اهم خوګ وې کومو لوبه غټلې وې. ولې په هر حال خبه وې چې په دې اړه مثبت فکر وکړو. موږ باید بیا ټریننګ وکړو او خپلې غلطۍ اصلاح کړو.
د امریکا د فوټبال ملي لوبډله د روانې جمعې په ورځ د انګلند له ځواکمنې لوبډلې سره چې ایران ته یې 2-0 ماتې ورکړه او د نومبر په 19 د ایران له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ننوځي. نړیوال جام د یکشنبې په ورځ د نومبر په 3 په قطر کې پیل شو او تمه ده چې فاینل لوبه به د دسمبر په 13 نیټه ترسره شي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو مهال چې له ازبکستان کابل ته د واردیدونکو برېښنا جریان سم نیمه راښکته شوی، کابل میشتي د برېښنا له پرچاوي شکایت کوي. دوی وایي چې لږ ساتونکو کې یوازې 8 ساعته برېښنا لري. جزئیات په دې راپور کې وره.
سوړ چمه د سنتو کولوړې بیا او د برېښنا پارچاوي هغه څه چې کابل میشتې زورونکو حالت سره مخ کړي. د کابل د کارتینو اوسیدونکو ولی وای پټول شپه ورس کې و یا هم اته ساعته برېښنا لري او هغه هم د تیر په پارتله ډیر ضعیف ده.
ورګوس وخت کې ډیر ضعیف شوی، ډیر خراب شوی. د شپې او بجه راځي تر سهار ای هغه کلی کلی نه بیرته ځي. برک مشکلات ډیر دی. اوس جمع هم ده، یا هم ده د لرګي وسوک نه لري. لرګي هغه والی هم ده، یو برک هغه کلی کلی نه بيخي ضعیف شوی ده. برک
د کابل یو بل اوسیدونکو روح الله هم وای ساعتونه ساعتونه برېښنا نه لري او په سړو خونو کې پتیار وخت تیروی.
یو خبر ښه نه وی بل ترڅنګ سونتو کې هم قیمتونه ډیر لوړ تللی دي. خلک نشي کولای شي سونتو کې هم راونی شي د کورونو د ګرمولو لپاره ترې استفاده وکړي.
کابل میشتي داسې مال د برېښنا د کموالي په اړه شکایت کوي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت عملیاتي رئیس صفی الله احمدزی پرون رسنیو ته وویل ازبکستان له تیرو لسو ورځو راهیسې افغانستان ته واردېدونکي برېښنا سمنی مارا کمه کړي.
کشور ازبکستان نظر به ای که
ازبکستان خپل تولیدی دستگاو که دستونزو پیدا که دول عمل مکت خبر را کرد هغه برېښنا چې موږ یې له ازبکستان اخلو له 430 میگاوات و 200 میگاوات و طرح کته کوي.
میگاوات کاهش میدن.
د احمد زی په خبره که څه هم ازبکستان ژمنه کړې وه چې دا ستونزه به تر درې ورځو حل شي، خو دی وایي لا تر اوسه حل شوې نه ده. د برېښنا شرکت دا هم وایي چې دوی له ازبکستانه د برېښنا د کمېدو وروسته تاجکستان او ترکمنستان سره اړیکه نیولې او هڅه کوي چې رامنځته شوې تشه ډکه کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې مو د افغانستان برېښنا شرکت د پارچاوۍ د زیاتېدو په اړه هم وپوښت، خو ویاندې حکمت الله میوندي ځواب رانه کړ. دا لومړی ځل نه دی چې کابل میشتې د برېښنا له پارچاوۍ سر ټکوي، بلکې دا هغه ستونزه او نیوکه ده چې هر مهال یادونه کېږي، خو د حل لپاره یې بنسټیز ګام نه دی پورته شوی. افغانستان د برېښنا د تولید لپاره د روانو اوبو، لمر او باد په څیر پراخه سرچینې لري، خو هغه ډول چې اړینه ده له دې سرچینو د برېښنا د تولید لپاره ګټه نه ده پورته شوې.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کابل کندهار لوی لار چې د غزنی پاړوند کې هم تیر شوې ده تر ټولو لوی او کندی کپاره لار ده. د دې لارې نور جزئیات په دې راپور کې وره.
شاخوا څلوېښت کلن حاجي محمد د غرمې دولس بجې د غزنی مرکز اړوند نوغي سیمې ته را رسېدلی. د سهار له مکور ولسوالۍ څخه حرکت کړی. هغه پر دغه لین سره چې ډول موټر چلوي، نوموړی د خپل سفر ځنډېدل د دغې لارې خرابوالی بولي او وایي ځکه دومره ناوخته را رسېدلی چې لاره خرابه ده. دی وایي اوس یې له هغه ځایه دوه نیم ساعته سفر را کړی، خو که سړک جوړ وي دا د 15-20 دقیقو لاره ده.
په دوه ساعته دوه نیم ساعته
که دا سړک جوړ شي بیا
دا پاوکم یو ساعت. ډېر خوشحاله یو موږ په دې لاره چې دا سړک جوړ شي او دا میله ده چې زر تر زره جوړ شي. نه به موټر خرابې، نه به سواری هم پذابي، نه به ټکر وي. لار غوبه ده، کرایه به هم راکم، تیل به هم کم. اوس تیل هم خوري، دوه نیم ساعته چالان وي، هلته به یو ساعت چالان وي.
حاجي عقل خان بیا د غزني اندړو ولسوالۍ ملانو بابا سیمې څخه راغلی. دی هم پر دغه لین موټر چلوي.
نه ماشاءالله زغلوې نه په قراري وته.
چیرې ځې؟
غزني بازار.
کوم خوراله چې سره
ملانو بابا نه
لار خرابو؟
لار خرابه ده ډېره.
که جوړ سي بیا خوشاله.
که جوړ سي ته بده خوشاله دي زوی زیاره ده.
ما سره کده ملانو بابا کته اوس په سور وکړه ورسېدی.
اوس تقریبا موږ باندې یو ګڼه وځي لا زیات.
کله سړک جوړ سي بیا؟
بیا خو وېس منټ کې موږ رسېږو.
کور دې ملانو بابا کده؟
کور ملانو بابا.
دغه سړک جوړیږي، دغه طالبانو حکومت وایي موږ دا سړک جوړو. څومره سره خوشاله یاست؟
ډېر خوشاله یو.
د کابل کندهار لوی لاره چې د غزنی په اړوندو کې هم تیره سوي تر ټولو لوی او کنده کپره لاره ده. د دغې لارې ډیری موټروانان وایي د دغې لارې له خراب حالت سره سخت په عذاب دي. د څو ساعتونو سفر په پوره ورځ کې لنډوي. د لوګر ولایت شوکت حکمل له دغه موټروانانو څخه یو دی.
ډیر سخت تکلیف دي. دا ټول موټران لاره اکثره واړه موټران په دا کچاله رو باندې تر مخته کیږي. اما موټر زیمو ویله پرون خو دغه سره کې تقریبا دې کړی د لوګارو جوو ته برابر ده. چې لوګار پکې بس هم دې ته ډیر هیله مندي خلک دومره هیله مندي چې فیسبوک یو عکس وینو دومره ورته خوشحالي ګو چې موږ وایو چې بس دغه د ټول افغانستان جوړ سي. یوازې دغه سړک په افغانستان کې تر ټولو لوی لار ده او تر ټولو لوی سړک ده او تر ټولو ډیره بیکاره ده.
دغه موټروانان وایي که دغه لار جوړ سي نو د موټرانو په کرایو، ټکرونو او د تیلو په زیات مصرف کې به کموالی راسي. خو د دې ترڅنګ د ټکرونو له امله په تلفاتو، د دوړو او خاورو له امله په ناروغیو کې هم کمیرات لیسی خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمایز چارواکي وایي لا غزنی مرکز بیا د مقور ولسوالۍ تر بازار یې د سړک جوړونې چارې پیل کړي چې د هوا تر سړېدو به یې کارونه بشپړ کړي. قاری عبدالرحیم ودود په غزنی کې د املاک او خدماتو ادارې رئیس دی. نوموړی وایي پر دغه 110 کیلومتره سړک کمې زیاتې 10 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د رئیس الوزرا له لورې به په تدریجي شکل ورکول کېږي.
دا د غزنی د بازار څخه شروع دی، بیا به د مقور تر بازاره پورې، نو دا به موږ تقریبا اساسي جوړوو او په دې کې 300 پلچکونه دي او په 300 کې 45 هغه اساسي جوړیږي او هغه نور چې دي هغه ترمیماتي څوک هغه جوړو. په دې باندې تقریبا 10 میلیونه شاوخوا دغونو بودیجه راځي، خو تعین د بودیجې تر اوسه پورې نشته.
د دغه سړک د بیا رغونې کارونه څه باندې 1 میاشت وړاندې له غزنی ښاره بیا د شاباس تر دوکانونو رسیدلی دي. دغه سړک تیرو 40 کلنو جګړو، ماینونو، درنو بارلونکو موټرو او بیا وروستیو سیلابونو سخت خراب کړی دی.
د غزنی با د هیواد په سویل کې نورستان ته ورشو. په ختیځ نورستان کې د مرتیش او کمو ترمنځ د سړک دیوي برخه د بیرغونې چاره پیل شوې دي. د دې سړک دا برخه پروستو میاشتو کې سیلونه ورنه کړې وه. تفصیل په دې راپور کې وره.
په نورستان کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی احمد نبی ازادي راډیو ته ویل د کمو او مرتیش سړک چې په وسیله کامدیش او برګی مټال ولسوالۍ هم له یو بل سره نخلبي، تیرو بارانونو او سیلابونو ویجاړ کړي. د هغه په خبره چې د خلکو ستونزو ته په کټوي د سړک بیرغولو باندې کار پیل کړ.
کامدیش په ساحه کې چې کمو او مردش دوه کلی دی، په هغه کې سیلابونه وته او سړک او همدغه شانته د خلکو زراعتي ځمکې وګولاندې کړو او په سړک کې هم ډیر مشکلات وو. او د هغه د وجنه د فائدہ امی ریاست 1.2 کیلومتر سړک کمو او مردش په ساحو کې افتتاح وکړه. کاري په اوس جریان کې ده، ان شاء الله په 3 میاشتو کې چې دی د ولس لپاره د خدمت وړ وګرځي.
مولوی احمد نبی وای د سړک جوړولو چارو کې لسکونو بیروزګارو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمينه هم برابر شوه ده.
فائدہ امی د وزارت د ترمن نه تخصیص شوې د دې لپاره 4 میلیون او 4 لک او 8000 او همدغه شان نور څه دغې دي دومره د وزارت د ترمن د دې لپاره تخصیص شوې د پیسې ده. نو امکان لري چې 100 کسان همدغه شان د دې لپاره چې یو کار زمينه برابر شي، قرارداد په شکل باندې شرکت ولا اخیسته ده.
د سیمې اوسیدونکو وای د سرک ویجاړېدو سره کډاونه زیات شوی. د دوی پوینا چې پیټي او ناروغان نږدې 2 کیلومتر په اندازه پر شا او څارویو انتقالوي چې د خوراکي او نورو توکو بي هم ورسره لوړې شوی. اوس چې سرک بیرته جوړیږي پرې خوختي. د کامدیش په مردیش کې د تیر کال اگست کې او په کمو کې د روان کال په اگست کې زورور سیلابونه راوتلي وو چې په دواړو سیلابونو کې شاوخوا 200 کسانو ته مرګ ژوبله اوختي وه او په لسګونه کورونه، باغونه، ژرندې او لارې ګودرې ویجاړې کړې وې.
ستاسو له پیغامونو
زه رحمت الله دی پکتیکا ولایت خیرکوټ ولسوالۍ ته پیغام درته کوم. موږ ته د شهیدان اروپۍ د غزاړو حکومت شهیدان اروپۍ مکتنه دی حواله سوې. دا د کال پروسوی 15 میاشتې د طالبانو د حکومت ووتي خو نه دی حواله سوې، په دغه خاطر باندې غور وشي.
زه عبدالقدیر منی بیا د هلمند ولایت نهری سراج ولسوالۍ څخه زما پیغام دغه دی چې په دوادو کې ټکان کې د یو سره ډېر موږ په تکلیف یو. د اسلامي امارات د مشران څخه زموږ دغه هیله ده چې دا ټکان مطلق بند کړي، که مسؤول وسله والي او که غیر مسؤول وسله والي مطلق دې بند کړي. دا صحنې پر ما راغلي چې خپل په کور کې ومه ټکان د وادله شروع سوله. نو والله انشاءالله چې هم کوچنیانو بغارې والي او هم ایوانان په تکلیف وو. نو ما د اسلامي امارت مشران څخه دغه خواهش دي چې په ټولو ولایتو کې مطلق په واده کې ټکان بند کړي، یا په خوشحالۍ کې ټکان بند کړي، ځکه چې دا رسې خوشحالي هم نه ده. د 40 کاله کې موږ د ټکان اورېدله، خیر نه و پکښې کې.
ډېر مشکلاتو کې ما وروره اواز مایبانو څوک هم نه خوري. وروره څوک ولا ډېر حالت خراب دی، څوک تیر نظام کې لګېدلی، څوک پوښتنه نه کوي، کومکونه نشته، څه نشته.
د
پیغام د زابل ولایت اتغرل ولسوالۍ د تپریر د ما د روغتیا د مسؤلینو او د امارت له لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د ژمي تر راتک مخکې هغه لرې پرتې سیمې ته روغتیایي توکي او خوراکي توکي ورسوي چې بیا د ژمي په مابین کې د لارو د بندښت له اوله د عمله ورته ضرورت پیدا کیږي او د دوی له کمبوته سره مخ یو. روغتیایي مرکزو ته لرو پرتو سیمو ته روغتیایي دورمندونه او دواوې ورسوي او خوراکي توکي ورسوي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.